تلفن میرسه. حالا با رحمت الله افغان باشین. رحمت
مننه خیر است. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د سهار 8 بجې سمه دی. وی بلی پښتو خبرونه لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مختوړي. و باورې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنو موادو مرسته وکړه. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریز او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. تر دې مخکې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله عبدالله هم د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې په مذاکراتو کې پرمختګ سوی. د لیکلي چې پر یو شمیر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. تر دې مخکې د چهار شنبې په ورځ د اپریل په 9 نیټه اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله وغوښتل چې سیاسي کړکیچ باید سمدستي پای ته ورسیږي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي، خو د دې انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنو موادو مرسته وکړه. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
په دې کې څه برخه د ماسکونو ده، یو څه ترمامیترونه یا د طبي د چک کولو آلې دي، پکښې کې ورسره د ډاکټران دپاره حفاظتي آینه کې دي او د ډاکټران دپاره حفاظتي کالي یا پی پي چې ورته وایي هغه پکښې کې دي، او یو څو دانې هم بیا د وایرس د چک کولو کیټونه او راټولولو دپاره مواد دي.
د ښاغلي قایم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یوه کمیټه جوړه کړې چې د افغانستان سره د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه کې د مرستو لپاره مالي مرستې ټولې کړې او مواد ور باندې وو پیری. همدارس په کابل کې هم یو کمیټه جوړه شوې چې د مرستې ترلاسه او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته وسپاري. ښاغلی قایم وویل چې افغان سفارت د مرستو په تنظیم او انتقال کې همکاري کړې ده. د زابل ولایت ځای چارواکي په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو د بمباریو په اړه خبر ورکوي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو طالب جګړه مارانو غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پښتو حمله وکړي.
د شینکی ولسوالۍ اړوند د سدو خان کلا په سیمه کې په یو هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو درې تنه وژل شوي دي او یو شمیر مهمات هم تخریب شوي دي. الحمدلله په برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د زابل د چارواکو په وینا تېر شپه هم وسلوالو د شینکی ولسوالۍ د ډب کوتل پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. تاسو ازادي راډیو اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. د غورځنګ غړي او فعال شان پښتین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عارف وزیر تر روژه ماتې لږ سات مخکې د تره له زوی سره په موټر کې د خپل کلي په لور روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د عارف وزیر د تره زوی او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر هم وویل چې عارف یو مرمۍ پر سر او دوه پر مټ ویشتل سوی. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هیڅ ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 20 نیټه له زندانه خوشی شوی وو. عارف فجر پولیسو د اپریل په 8 منیټه په وانه کې نیولی وو او ور باندې تور چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد وینا کړې خو د پرځان لګیدلی تورونه رد کړی وو. عارف فجر په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو راهیسې د 2 کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې. او وروستی خبر هم دا چې د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا وایروس اخته شوی. د اپریل په 23 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ځان یې په کور کې قرنطین کړی. د پاکستان د سن ایالت والی عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړ پوړو چارواکو څخه دی چې په کورونا وایروس اخته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایروس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې لیکلي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 18,092 کسانو ته رسیدلی. په پاکستان کې تر اوسه د دې وایروس له امله 410 کسان مړه شوي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چپته ده ازادي راډیو ټکی کام کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال په ځواب کې څه وایي؟
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي تر اوسه یې له 2,470 زیات طالب زندانیان خوشي کړي. خو د کورونا وایرس ته لا خپرېدو د مخنیوي لپاره حکومت څه تدابیر لري؟
د همکاري وزارت صحت عامه ما کوشش به ای داریم که وقتی که زندانیا رها میشن زندان محبس بیرو شوند یک تست کرونا از او گرفته شوند.
د دې ادارې ویان فرهاد بیانی و. نړیوالو ورسپنو ته هم کتنه لرو. کتر پای را سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خبرونه کې واوري. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي څو بین الافغاني خبرو او دایمي روبند ته په چټکۍ لاره هواره سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت یوې سرچینې ویلي چې نن د مې په 2 نیټه ښایي 100 طالب زندانیان خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم ازادي راډیو ته په ټوله کې د 114 افغان حکومتي کارکونکو د خوشي کېدلو خبره کړې ده. ملالۍ بشیر پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیزاد د جمعې په مخستن د مې په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا وایروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په 2 نیټه شایي افغان حکومت 100 نور طالب زندانیان راخوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15,000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15,000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سختریزه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د جمعې په مخستن ازادي راډیو ته داسې وویل.
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېدي چې دا 1500 تنه به بشپړېږي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت 144 بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شوو بندیانو کې 4 تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږۍ له مخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونو ته دی لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم سوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې 83% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یو لوی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 و. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 و. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې 4 مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15,000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به 1000 حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
بیا هم د زندانیانو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د بندیانو د راخوشي کولو اړوند د ولسمشر د دو فرمانونو له مخې تر اوسه له 2400 زیات زندانیان راخوشي سوي دي. د دې ادارې په وینا د زندانیانو لپاره د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره لازم تدابیر نیول سوي. دا په داس حال کې ده چې د کابل په پلچرخي زندان کې په کورونا وایروس د 15 زندانیانو د اخته کېدو خبر ورکړل سوی. بیا هم ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د کورونا ویروس پر وړاندې په کابل کې د زندانیانو د تجرید او قرنطین په هدف د 250 بسترونو ظرفیت لرونکي ځای ځانګړی کړی دی. د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره توافق کړی چې دا مرکز به د زندانیانو د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره دغه وزارت ته وسپارل سي. د همداراز وویل چې د دې ترڅنګ یو 50 بسترې روغتون د تجهیزېدو په حال کې دی چې ډېر ژر به یې چارې بشپړې سي او د کورونا ویروس مشکوک کسان به ورته انتقال سي. دا وروسته له هغه چې د چهارشنبې په ورځ ښاغلي بیانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کابل په پولي چرخي زندان کې د کورونا ویروس 15 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. ښاغلي بیانی یادونه وکړه چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ولسمشر د فرمان له مخې تر اوسه تر 1250 زیات زندانیان راخوشي سوي دي. د زیاته کړه
وختي کې زندانیو رها میشن قبل
از تر خوش کېدو مخکې د زندانیانو د کورونا وایرس معاینات کیږي او د مثبتې نتیجې په صورت کې هغوی د کورونا چارو وزارت لخوا جوړ شوو روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي. دوی تر جوړېدو وروسته کولی شي خپلو کورونو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ له زندانیانو ژمنه اخلو چې کله کور ته ځي لومړی 14 ورځې به په قرنطین کې تیروي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې رئیس احمد راشد توتاخیل د غویي په اتمه د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې ورځې په مناسبت او د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د ولسمشر د فرمان له مخې به د هیواد له ټولو زندانونو 2309 زندانیان راخوشي سي. تر دې مخکې هم ولسمشر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د شاوخوا 9000 زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی و. د زندانونو د تنظیم ادارې د ویان په وینا د ولسمشر د لومړی فرمان لمخې تر اوسه 6,360 زندانیان راخوشې سوي دي او دا لړۍ به دوام ومومي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار د راپور لمخې د افغانستان په زندانونو کې 6,360 کسان بندیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 2,315 دی او په دې ویروس اخته 8,000 کسان مړ شوي او 310 روغ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په سوریه کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنه کې 10 ملکیان ټپیان سوي دي. د سوریه د دفاع وزارت وایي چې دا چاودنه د بشري تیروتنې له کبله سوې ده. بلخوا برتانیا میش د سوریه د جګړې د څار اداره وایي هومس ښار ته نږدې د وسلو په ډیپو کې چاودنه د اسرائیل د مشکوکې راکټي حملې په نتیجه کې سوې ده. بیا هم ملالی بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
یو ځایي ډاکټر وایي د وسلو د دې ډیپو د باندې 10 ملکیان ټپیان سوي دي. د سوریه د جګړې د څار اداره وایي د لبنان حزب الله ډله له دې ځای استفاده کوي. دا ډله د ایران ناتر لري. د حزب الله جنګیالي د سوریه په 9 کلنه جګړه کې د دې هیواد د حکومت تر څنګ جنګیږي. د اسرائیل پوځ چې په دې اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده مخکې په سوریه کې د ایراني ځواکونو او ایران ملاتړ لرونکو ډلو مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل وایي د خپل هیواد په پولو کې د ایران نفوذ ورته د منلو وړ نه دی. په دې وروستیو کې اسرائیل د سوریه په خاوره کې یو شمېر حملې کړې دي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د یوه روسي سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل هلیکوپترو د مهماتو پر مرکزونو حمله کړې دي. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ هم رسنیو د سوریه په قنتیره ولایت کې د لبنان د حزب الله ډلې سره پر اړوندو اهدافو د راکټي حملو خبر ورکړی وو. په یو بل حمله کې چې د دمشق په هومه سیمه کې وسوه، ځایي رسنیو راپور ورکړی چې ظاهرا د اسرائیل د حملو هدف د دمشق په جنوب کې ډیره ایرانی او متحد ځواکونه یو. د سوریه د بشري حقوقو اداره ادعا کوي چې په دې حمله کې 4 ایرانی او 3 سوری وژل شوي دي. رویټرز وایي د اسرائیل دا حمله په سوریه کې له ایران سره پر اړوندو نظامي ډلو د حملو بیا زیاتولو ښکارندوی کوي. د اسرائیل د موقت دولت په چارو کې د دولت وزیر نفتالی بنت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د ځواکونو پر وړاندې غوڅ دریځ غوره کړی دی. په سوریه کې د اسرائیل حمله ورسته له هغه ودرېدی چې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنې زیاتې سوې. خو که پرونی حمله تایید سي، د جمعې د ورځې حمله به په تیرو 15 ورځو کې شپږمه حمله وي. په تر ټولو مهمو حملو کې یوه چې سوریه ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له تګ سره پر یوه مهال وسوه. په هومس ولایت کې یوه سیمه د اسرائیل تر حملو لاندې راغله چې د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې په وینا په دې حمله کې د 3 سوری او 6 بهرنیو وګړو په شمول لشتر لږ 9 کسان وژل شول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پکتیا کې له هم یو شمیر ادارې او ریاستونه په کرایه ځایونو او مارکیټونو کې خدمات وړاندې کوي چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د امنیت ځای او د دفترونو د ورتګ پر مهال د ادرس په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. د پکتیا ولایتي ادارې هم وایي دا مهال ریاستونه او ادارې په کرایه ودانیو کې چارې مخ کیوړي. احسان ارینی پاړه تفصیل وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمېر ریاستونه او ادارې چې لا تر اوسه ورته ودانې نه دي جوړ شوې، د دې ولایت اوسیدونکو او مراجعین یې له ستونزو سره مخ کړي. د غیدرې چې په لوړ پوړیزو ودانیو او کرایي کورونو کې خپلې چارې ترسره کوي، وخت نا وخت لای وزایا بل ځای ته انتقالیږي. د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی احسان وایي:
پاسپورت ریاست در کوم چې لدی مخکي د مستوفیت تر څنګ د تذکیرو له شوبې تر څنګ په منځ کې واقع و. خلک به چې له ولسوالیو راتلل همدلته ټول مشکلات په یو ځای کې حل کېدل. اوس یې د ښار شمالي برخه ته راوړی دی. یو ځل غریبان ښار ته راځي، بیا د ښار نه بل منظرو ته راځي. اقتصادي مشکلات هم دی.
یوازې د پاسپورت ریاست نه دی چې خپله ودانی نه لري، بلکه د پکتیا د زمکو ریاست بل هغه اداره ده چې د ښار په شمالي برخه کې په لوړ پوړیزو ودانیو کې خپل چاري مخکې بیایي. مسؤلین یې وایي لایوې خوا د ودانۍ د کرایې لوړه بیه پرې کوي لبل خوای مراجعین د دفتر په پیدا کولو کې لستوند سره مخ دي. د ځمکو د ریاست رئیس قیوم خان قیومی ازادي رادیو ته وویل
د مراجعین سره د خلکو د یو دولتي ادارې پیدا کیدلو کې خلکو ته مستونز شته، موږ ته هم یو څه ستونز شته. نوی ودانۍ چې تقریبا 55% کارونه مخې ته تللي، هغه کارونه چې خلاص شي خلک د دغه ادارې کارمندان دا کولای شو چې د هر ډول ستونز څخه پامان کې شو.
د پکتیا ولایت مقام هم منی چې یو شمیر ادارې ودانۍ نه لري، خو وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له 15 زیاتو ادارو ته کاري ودانۍ جوړ شوې او یا هم تر کار لاندې دي. د پکتیا د ولی ویاند عبدالله حسرت وایي
پکتیا ولایت کې تر دې دمه وې ادارې کاري ودانۍ نه لري، البته په تیرو دوو کلونو کې له 15 څخه زیاتو ادارو ته اداري ودانۍ جوړې شوې دي او یا هم تر کار لاندې دي.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې د دولتي ادارو لپاره د ودانۍ د نشټوالي له امله د خپل ستونزو خبره کوي چې ترانسپورت، پاسپورت، بین، کډوالو چارو، عدلیه، چاپیریال ساتنې، احصایه او د ځمکو د ریاست په ګډون او دولتي ادارې خپلواکې ودانۍ نه لري او په کرایي ودانیو کې خپل چارې مخکې بیایي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په نورستان کې د 15 خونځو لپاره د ودانیو درغونې چارې بشپړې او خونځي ګټه اخیستنې ته چمتو شوي دي. دا خونځي په کامدیشت، وان فایګل او اوما ولسوالیو کې رغول شوي دي. دا هغه سیمې دي چې زده کوونکو به مخکې تر شنه اسمان لاندې په سپیرډاګ او یا تر ونو لاندې زده کړې کولې. د موضوع تفصیل رحول الله انوري وړاندې کوي.
په نورستان کې حکومتي مسولین وایي چې په ولایت کې د خونځې او د ودانۍ او د نشټوالي په وجه خونکي او زده کوونکي ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د دې ستونزې د حل کولو د پاره تیر کال کې د 15 خونځو د جوړولو کار پیل کړي چې له جملې د 15 بشپړې شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په واما ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
دغه 15 مکتبونه چې په هغې کې یو لیسه، یو متوسطه او درې ابتدایي مکتبونه دي. درې مکتب په کمدیش کې، یو په وایګل کې، یو په واما کې عملاً ګټې اخیستنې ته وسپارل شو او په 40 مکتبونو باندې عملاً کار جریان لري. سکل یوازې 14 مکاتب موږ په منډول کې لرو، 18 مکاتب په نورګرام کې لرو او 3 مکاتب په دواب کې لرو. همداسې په ټولو ولسوالیو کې 8 مکاتب باندې عملاً په برګمټال کې کار روان دی.
د والی په خبره چې د جوړو شو او جوړیدونکو ټولو خونځو لګښت د اقرا پروګرام ورکوي او په بشپړو شوو 15 خونځو څخه باندې 240 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي. د نورستان اوسیدونکو هم وایي چې د خونځو د تعمیرونو د نشټوالي لامل یې اولادونه د شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. د دوی په خبره چې د باد او باران پر مهال خونځي رخصت کیږي او د شاګردانو درسونه نمایي کې پاتې کیږي. عبدالرحیم زاهد او دین محمد لبیب وایي
بس نو دولت نه هن زیاده خوشحالي ځکه چې دلته شاګردان بنه راتله وجه ځای نه لرو. ډېر مشکل سره به کله باران به کله به یخنیم به چې سرپناه نه نو سبق نتیجه نه لري. چې اوس خلک هن زیات خوشحال دي چې شاګردان او خپل بچو سرپناه د اوبو ځای تشنابونه هغه برابر شو چې څوک سبق نه وای بیا به هم وای تعلیم نه تعلیم چې وکړنو هر څه بیا نو کامیابی دي. نو
تقریبا چې مخکې 3-4 ساعته پیاده مزل وو تر بس کلي ته ولسوالۍ په ساحه کې مکتبونه نه وو. هلته مې ابتدایي مکتب دی 3-4 ساعته کې پیاده لارې پرې مزل وي بېرته اخوا نه هم داسې ناوخته تګ راتګ ماشومان د وکړه ولیدل او کله یو تر بس اوس دا مکتب جوړ شو ډېر خوشحاله وو.
په نورستان کې ټول 232 باب ښوونځي موجود دي چې پکې شاوخوا 80,000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي چې ډېری ودانۍ نه لري او زده کوونکي د سرپنا پرته زده کړې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
احمد ولی هوتک وایي له بې وزلو خلکو سره د مرستې په لټه کې دی. د آزاد مبارزو دغه افغان لوبغاړي په دې ورستۍ کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې یو کمپاین پیل کړی. هوتک په دې مرکه کې چې صفی الله ستانگزي ورسره کړې ده، پروژه او قرنطین کې په خپلو ورزشي فعالیتونو هم غږېدلی.
هر افغان فکر کوم په ټولو افغانانو حق لري چې د هغه په خوشحالۍ کې د هغوی سخت حالات کې د هغوی لاسنیوی وکړو. نو په سر کې بل شکه چې موږ په افغانستان کې بې وزلې خلک ډېر زیات لرو، کله چې کرونا موضوع افغانستان کې هم جدي شو او قرنطین شو، نو بل شکه چې داسې کورنۍ لرو چې هغو لس نفر یو نفر روزګار یا کار کوي او نو ټول خوري استفاده ور نه کوي. نو کله چې هغه قرنطین بل شکه په کورنۍ سخت حالات راځي، نو ما د دې لپاره چې تم په واسه ډول هغه موبایل سره مرسته وکړله او دا یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته هغه نورو لوبغاړو ته ټولو هیوادوالو ته ورکړي چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تنا پرېنږدو. کورنۍ شته چې مرستې ته اړتیا لري او داسې نورې کورنۍ شته چې هغوی کولی شي چې ورسره مرسته وکړي.
شمېر مو نیولی له څومره خلکو سره مو په دغه پروګرام کې چې د قرنطین له وخته پیل شوی روژه کې هم روان دي چې تاسو وویل، څومره کسانو سره مرسته کړې ده؟
دا د خاص شمېر تر اوسه ما ته نه معلوم، ولې په راتلونکي کې لازه د پارلمان له یو غړي سره بلقیس روشن سره همدا لړۍ یو ځای کړله. نو په دې انشاءالله مطمئن یم چې سلګونو نام به هم حساب به ډېر شي، یعنی تر زرګونو کورنیو به ورسېږي چې هغو سره به موږ پروژه کې په دې حالاتو کې مرسته وکړو.
ځینو شتمنو او تجارانو به هم تاسو سره مرسته کړې وي، څه فکر کوئ هغوی به نور هم تشویق شي چې دغسې یو کار وکړي که څنګه؟
هغوی تقریبا تر اوسه خو دغه موږ په شخصي هغه ما کوو، خو کله چې دغه محترم وکیل سره یو ځای شو ما نو فایل دې خپل له ځانه وکړي چې له دوه میاشتو معاشي دغه غریبانو ته جلاک ورته وټاکړ، یعنی دوه میاشتې معاش تقریبا 4 لک افغانۍ کېږي چې دا یې هم زموږ په دغه اکاونټ کې کېښودلې چې له دوه نه موږ کولی شو د دغه غریبو کورنیو سره مرسته وکړو.
کور مو ودان. اوس به راشو ورزشي فعالیتونو ته. په دې روژه کې او هم تر هغه مخکې چې کله د کرونا په خاطر قرنطین اعلان شوی، خپل تمرینونه څنګه مخته وړئ؟
په قرنطین کې بل څه تمرین مخته وړو، ځکه لکه څنګه چې ډاکټران توصیه کوي چې وجود مو پیاوړی وساتي تر هغه د کرونا په مخنیوي لپاره مقاومت هم باید ډېر وسي. نور ما په من ته نږدې غرم و چې په غره کې هم ما تمرین کوه او هغه څه مازاد حرکتونه ول چې هغه کور کې مې هم کول او دې کې مې هم پیام دوستانو ته افغانانو ته وړاندې کوو چې راځئ ورزش وکړئ تر هغه مو وجود پیاوړی اوسي او د کورونا لپاره هم ښه دا وجود قبل شکه ورزش قبل شکه چې صحت ته ډېره فایده کوي.
دا چې کلب ته نه ځئ او جم ته نه شئ تللی د قرنطین په خاطر، فکر کوئ چې په کور کې به سم آمادګي ولرئ، آمادګي به مو جسمي لوړه وساتئ؟
تقریبا هغه خپل جسمي آمادګي لوړه ساتو، ولې تر دغې کچې نسو کوی چې موږ په کور کې تمرین وکړو، موږ لاړو بهرنی فایټ وکړو، ځکه بیا هغه ډېر زیات سخت دی. د هغې لپاره نو تقریبا موږ باید دوه میاشتې درې میاشتې داسې قرنطین وکړو چې زموږ باید ښه تیرنران یې او ښه مجهز کلبونه یې، آزاده فضا یې، جیم یې، نو بیا هلته موږ کولی شو آمادګي ونیسو، بل هغه موږ فایټ کولی شو. نو د کور په آمادګۍ سره فقط آزاد حرکت دي، د ورزش لپاره دي، نور داسې خاص فایده هغه ته نه کوي.
یعنی خلکو ته همدغه توصیه کوي چې آزاد حرکت وکړي، سپک ورزش وکړي، ډېر درون ورزش به ممکن نه وي پروژه کې، څنګه؟
په پروژه کې بل څه درون ورزش هم نه کېږي. ما پیغام هم ساده ده ټول دوستان ته چې که څونه بوختیاوې لرئ نو نیم ساعت الا 30 دقیقې داسې ورزش ته ځانګړی کړئ، ورزش وکړي. نور کرونا نه مخکې هم دا بار بار ویلي، ولې په کرونا کې هم اصلي ضروري ده تر هغو چې وجود پیاوړی اوسي. نور کرونا تاثیرات په هغه انسان باندې کم وي او کله چې دوی کور کې قرنطین وي، نو دا ورزش یو سرګرمي یو ساتیري هم دوی ته جوړېدای شي.
د راتلونکي سیالۍ په اړه مراته ووایي، البته چې یو ور دغه وضعیت ښه شي، له چا سره به مسابقه کوئ، داسې فکر لرئ؟
ما ولسم د اپریل مې فایت نایټ دي چې ډېر مشهوره او غټ سازمان ده په اړه چې تور پیژني. نو په دې سازمان کې په ولسم د اپریل ما خپل قرارداد امضا کړی و چې ما فایت کړو ولی بعد وقت نه کرونا لواج هغه پات شوور سوزان دې نو راتلم چې بیا هم د سازمان وخت تا کې په تمه نه تمان دی او بیا به مال چا سره پاتې دي نو بیا هغه سازمان پورې تړاو لري چې په چا سره پاتې دي ولی زه آماده یم از دې هم چې انشاءالله د کرونا خلاص شي نو زه بیا به انشاءالله فایټ وکړم او فایټ بیا هم
لیدونکو اوریدونکو بس تاسو مسابقې په اړه باندې پویږي خو په لاند توګه کراته د خپل کارنامه لاند کراته وای
تقریبا په یو سالو کې مې ګډون کړی دا چې په دې کې خوشبختانه وای مې چې سل دی او یو سالې معلومه
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
دا محل په افغانستان کې اتنیمه بجې سوی د مهمو خبرونو د سرټکو واره رسیدلې. د افغانستان جمهور ریاست وايي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي کچېری خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټن موادو مرسته کړې. د خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم د جمعې په ماښام ازادي رادیو ته وکړه. د زابل ولایتي د زابل ولایت ځای چارواکي په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو د بمباری په اړه خبر ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي شوی او د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا وایروس سخت سوی د اپریل په 3 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د خپل ځان په کور کې قرنټین کوي. اوس هم دوه نیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوډي اچار خبرېدو ته وخت رسیدلی چې پر بل پسې خبرېږي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو ترنو ریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې پروژې میاشت کې ډیره غوسه کوي؟ پروژه کې غوسه یا بدخلقی په کورنۍ څومره بد اغیز پرې باسي او پروژه کې څه ډول د غوسې مخه نیولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د یو دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته تاسو رابولم. درمن دوستانو د روژې میاشت د طاعت او عبادت تر څنګ د مهربانۍ او خلوص میاشت هم ده، ځکه چې د روژې مقصد د خوراک څخه او نورو ګناهونو څخه د نفس قابو کول او راګرځول دي. په روژې میاشت کې په صبر او حوصله ډیر تاکید شوی. خو داسې کسان هم شته چې کله روژه ونیسي نو د کورنۍ په غړو یا په ټولنه کې ډیره بدخلقي یا غوسه او قهر کوي او د خپل غوسې او قهر لامل هم روژه ګڼي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ناجیه داسې غږېدلی ده.
خو زه هم دې سر کې مونږ بیم نیولي و، ځکه چې یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بلې خانه دا قرنطین شو، نو سړیان داسې خلق تنګي کوي. همدې سر نه مونږ سړیان ډېر خلق تنګي کوي، یا د پخلی بهانه کوي، یا وایي چې په زړه مې نه ده، او حتی ماشومان نه پرېږدي چې خبرې وکړي، ورباندې غوسه کېږي. نو دا په دې معنی نه ده چې یوازې دوی روژه نیسي یا قرنطین دي، مونږ هم روژه نیسو، هم کار کوو، ماشومان ته رسېږو او کور کې مې یو. نو دوی چې خلقتنګي وکړي، نو یو خو روژه شي، یو قرنطین شي، یو د دوی خلقتنګي شي، نو مونږ باندې به ډېره سخته تېره شي.
د کابل ولایت اوسېدونکی عبدالله په روژه کې د ځینو کسانو د بد چلند عوامل، بېوزلي، په نشه یي توکو روغتیا، او په دې وروستیو کې چې خلک د کورونا ویروس له کبله په کورونو کې قرنطین دي، عاملونه ګڼي او وایي
بعضې دوستان دي چې په روژه کې بد خلقي کوي او په کور کې مشکلات جوړوي. نو چې هغه مختلف عوامل لري، یو خو عملي ده، دا عمل په فشار راوړي، نو د کور د وګړو سره بد اخلاقي یا بد خلقي کوي، او یا دا چې نور اقتصادي مشکلات لري، هغه خوراکي توکي، خوراکي مواد چې دوی ضرورت لري هغه ورته نه رسیږي په کامله توګه، نو دوی باندې فشار راځي او بیا د کور د وګړو سره بد خلقي کوي. نو زما د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش ده چې په کور کې د غرج مبارک په میاشت برکت د پوره حوصله نه کار واخلي او د کور د وګړو سره جنگ و جګړه ونه کړي.
دیني عالمان وایي چې روژه یو میاشتنی اخلاقي کورس دی چې ډیر څه باید پکې زده کړو او په خپلو عاداتو او کړنو کې مثبت تغییر راولو. په همدې هکله د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي منیجه وایي چې د دوی په کور کې داسې څوک نشته چې په روژه کې ډیر قهر او غوسه وکړي.
روژه مبارک میاشت کې الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکمه وي، ټولو ترمنځ، کورنۍ ټولو غړو ترمنځ، کې مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو. ځکه لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ، په روژه کې خوب هم خپل عبادت دی. خوب چې راپورته شو، بیا د ماسپښین لمانځه نه وروسته نو کار شروع کېږي د روژه ماتي لپاره. یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی، بل دا چې ثواب مو ځان ته ګټلی وي، ځکه وایي چې روژه ماتي تیارول ثواب لري ډېر زیات، او ډېر په خوشحالۍ په ورین تندي یو له بل سره په ښه رویه د روژې مبارکه میاشت تېروي. البته کورونای کې خو کله کله داسې نه کېږي چې یا دیګ نه وخته شي، یا مالګه کم او زیاته، یا ښه او خراب، دا خو پکې راځي. خو هېڅ وخت هم مشرانو طرفه ناسې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی. کله هم داسې وشي، هغه روژه ماتي وخت کې هېڅوک ټول پټه خوله ناسته وي، خپله ډوډۍ وخوري. کله چې روژه ماته شوله، ډوډۍ مو وخوړله، وروسته له هغې نه بیا که ووایي چې دغه شی داسې و، آینده لپاره تکرار نه شي، یا داسې شی و، خو په هغه وخت کې هېڅوک هم نه.
د روژې په ذریعه د انسان عقل پر نفس باندې پوره او کامله غلبه پیدا کوي او په انسان کې استقامت تولیدوي. په همدې تړاو د زابل ولایت اوسېدونکي نجیبه وایي چې خلک باید کوشش وکړي چې په روژه میاشت کې ډېر له مهربانۍ، صبر او زغم څخه کار واخلي،
او په دې میاشت کې تنه د څښلو او د خوراک روژه باید څوګونه نیسي. بلکې په دې میاشت کې باید خلک د هرې نگانه روژه وسي، یعنی غیبت ونه کړي او هغه کارونه ونه کړي زشت عمل چې د مسلمان د خوښنۍ سبب ګرځي. ښه اخلاق لري، خپل فامیل کې ښه اخلاق لري، د خپلو میرمنو سره یا میندو سره، لورګانو او خورګانو سره ښه اخلاق لري. کله چې دوی روژه نیسي یا کوم عمل لري، نو روژه ورته ډیره سخته تمامیږي، بیا د خپل قهر او غوسه ټول په خپل کورنۍ باندې کوي، چې دا ډیر زشت عمل ده. او دا روژه تنه نارینه نه نیسي، بلکې ټول خویندې میندې په ډیرو مشکلاتو سره هم د کور کار کوي، هم د ماشومانو روزنه په غاړه وي، او هم روژه وي، هم خواړه تیاروي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې پروژه کې قهر او بدخلقي د اسلام له نظره څنګه عمل دی، او پروژه کې قهر څومره روژې ته تاوان لري، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یو مرکه کې د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي. چاورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مولوی
صاحب اول خو ډیره زیاته مننه کوم چې مخته مو وخت راکه لمړی پښتنه به داسې ماتره کو چې بدخلقی د اسلام د نظر څنګه عمل ده یعنی دغه بدخلقی قهر او غصه
بسم الله الرحمن الرحیم ما بدخلقی غصه او بد وضعیت او بی حوصلگی دا په اسلام کې یو ناروا عمل ده رسول الله علیه وسلم تکله الله توصیف کوي د پیغمبر صفات بین لمړی صفات د پیغمبر هغه نیک اخلاق او ښه اخلاق د بیانې اخلاق په اسلام کې یو ستر ارزښت لري کله چې له ژوند اخلاق منتفی سي د ټول اسلام او ایمان ارزښت لمند یعنی یو نفر به ډیر عبادت کوي خو اخلاق منه لري د دې عبادت منفی دي
ډیر مننه کوم مولوی صاحب ځینې خلک په روژې مبارکه میاشت کې نو دوی بیا قهر کوي غصه کوي او وای چې روژه ما دا د اسلام د نظر څنګه خبره ده
اسلام روژه او عبادت ګرځولې او عبادت معنا دا ده چې انسان الله جل جلاله راضي کی او د الله مخلوقات سره شیګنه وکړي دا د عبادت فلسفه ده کله چې دا فلسفه لمنځه ولاړه شي او یو څوک الله جل جلاله عبادت کوي خو د الله مخلوقات ځوروي دا انسان ښه مسلمان نه دی د عبادت به مفهومه ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چا چې روژه ونیوله او د بد کارونو نه او بد خبر نه او بد غنا بد وینانه او بد خلینه او بد اخلاقونه ځان و نشغره نو ته فقط دته یوازې ولګه پاتې ده او بس یعنی د عبادت نور اجر او ثواب نه کیږي
مانی صاحب اول ځینی خلک پروژه مبارکه میاشت کې یعنی بد خلقی کوي او دا وایي چې روزه یې
اصل مسأله دا د روزه خو د سکون او د اطمینان او د زړه د آراموالي وسیله ده کله چې انسانان د روزي هغه ادب په جینه کې او د روزي ټول ارکان او د روزي هغه ټول مراسم ترقم الله ویلی هست به زینه که نوی دوی تا بیا بدخلقی و بداخلاقی و بونشتی او بد اغا پیدا کیگی شیطان لدین استفاده که والی که دای در روزه ور برباد که در روزه ور باطله که نو دای پا بدخلقی تا و اسوسه ور تا دیر زیاد بدخلقی و که تیوی خوانه در روزه نوم بد که او در روزه عبادت به خلق و به نظر که سپک معرفی که او لبل خوانه دی دی خپل دی دی انسان دی عبادت اجر او دی عبادت دغا فضیلت او دی عبادت اغا نور او اغا دینه نا پزرده که تیو تغییر عبادت را ولی دا بی تاثیر که و بی ارزش دی که او حال داده دی روزه دی روزی نوم صبر نوم ده دیتا شهر صبر هم وایی لکه شهر سیام چه ارتوایی ده شهر رمضان شهر سیام شهر صبر نو خلق دلتا دقا دی روزی فلسفه للاسه وردی فقط یو زان وگی ساتل اینو دی روزی آداب و احکام نی رعایت کری دی روزه نیسه نو طول روزه بنیسه چشم بند و گوش بند و لب بند گر ندیدی سر حق بر ما بخند سړی غواړي صحیح روژه ونیسه نو ټول حواسو باید سړی روژه ونیسه له هغې جملې نه نیکو اخلاق دې سړی په خولې سره او په خپل رفتار سره تمثیلوي
مولوی صاحب پروژه کې باید خلک د کومو کړنو نه ګټه پورته کړي چې کورنۍ او ټولنې ته کومه ستونزه پېښه نه شي
روزه د انسان او د خدای ترمنځ یو خالصانه عبادت ده او یوازه عبادت باید د نورو ته دی اذیت سبب نه ګرځي په اسلام کې همدا ده چې انسان داسې کړنه وکړي داسې کردار ادا کړي او داسې اخلاق وکړي دغه اخلاق په ترڅ کې او د دغه نیکو کړنو په ترڅ کې انسانانو په ژوند کې بدلون راشي خصوصا د کورنۍ خدمت کول داسې کې روکه چې درو جنې ولې خوې د کډم روزه نیولې د خزم روزه نیولې د لورم روزه نیولې د ګورم روزه نیولې د خورم روزه نیولې نو دا کورنۍ کې نو غړي دي دوی هم روزه نیولې ده دوی کوم تکلیف په تای خو په دوی هم د ځکه دغه انساني جوړښتونه ټول یو رقم کته وګي کېږي هغه مو وګي کېږي کته ناتوانه کېږي دوی هم ناتوانه کېږي بل هغه کسان چې معمولا اعتیاد لري معتاد وي کله چې هغه خپل اعتیاد او نسوار او سګرټ او د 400 د کولو یا د نور سیزونو معتاد وي حتی دغه چای کې اعتیاد راولي قهوه او چای ډېر معتاد وي کله چې دا ورونه رسېږي هغه عصبي نارامي ورته پیدا وي نو دا د روژه بانه سي او دوی هغه انتقام له روژې نه اخلي او بدخلقي کوي دغه وجه چې اسلام وایي چې دغه ورځ باید سړی ته ذکر کېږي د عبادت کېږي دعا باندې همدا رقم صدقه ورکړي چې سړي زړه نرموي خدمت خلق الله یا انسانیت ته خدمت د هغه خپل کورنۍ نه شروع کیږي او بار پورې هر چیرې چې انسانی هغه ته خدمت کول مثلا که نارینه چکسي روژه کې وایي چې دا نن که ته زه کوم نن تیګی زه کوم ده به د روژې دوه ثواب وسي یو به ورته خدای حوصله مندي او تحمل پیدا کړي بل به دی د ښځو د کورنۍ د غړو له حال نه چې هره ورځ دغسې چیک کوي سختي ویني دا به هغه چې دې کې یوې خوانه خدای رضا سي د پیغمبر سنت په جای سي له بلې خوانه دته دغه د نفس تهذیب او د نفس روژه فلسفه ورته معلومه سي او بل د کورنۍ قدر ورته معلوم سي
ډېره زیاته مننه کوم مولوی صاحب کور ودان
مننه
ګرانو
ګرانو دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې آزادۍ رادیو اوري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوڑے اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. خدای مو دې کورونا له ناروغي وساته، ځکه چې دلته یې نه تداوی شته او نه تشخیص. هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي، په هغو زورور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معاینې کوي. کورونا عادي خلکو ته مرګ دی او چارواکو ته لنګه غوا. د مرستو ډالر یې ټول اخوا دا خوا کړل. د خپرونې په پیل کې مو د هغه بهر میشتې له سوغاتونو خبرو چې دلته په وطن کې یې خپلوانو ته راوړي دي.
و سره ته خود دې بیغمه ناسه لکه چې هیڅ خبره نه وي.
څه وکم؟ یو افغان نشته را سره، ځان خو نشم پلورلای.
ورشه لا چا نه پور ک دې دوه زو خبر ده، بیرته به ورکې.
له چا پور کم؟ بیا ډیر مصرف ته څه جات دی. او خجی څه شي چې په کور کې ستا ما غورته پاخه ک
او ورته پاخه به کړم. لاس کاله ورسه مې ورول امریکا راغلی دی، بیا به یو مل مسام نه ورته کوم. هغه سوغاتو ته خو به بیا خوشاله یې.
تر کده صدر مې لاړ بسم نو چا دروازه به ورټه کوم.
امده نه نه را پیدا کړ چې سبا ته را مل مکم.
پیدا به کم خو که اوس پیدا شي.
تر پی را پیدا کړه، زبې ګلمینه دې کړه واشم او یو څو ډوله کباب ته نزدا کړم.
اوس یې زده کې ولې تر اوسه دې څه کول؟
تر اوسه څوک له خارجه راغلی وو چې کبابونه می ورته پخ کړی وای؟
چې زده دې نه دی نو څه شی به دې ورته پخول؟
ستا ډېر زده دي، زما د پلار له تا سره نه ده په وس کې،
زما د نیکه له تا سره په وس کې نشته. اوس کباب پخول زده کوي. څنګه سول کبابونه ما باپونه؟
او درې ډوله کباب می پخ کړی، قابلی، چله او منتو او نور شیان می پخ کړی. خدای دې وکړي چې ورته کم را نشو.
نو نو کم به ولې راځي ورته؟ څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي. 15,000 افغانۍ دې قرضدار کړم، الله به کمام ورته راځي.
زما مړ کېږه، اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلې چې دوه میاشتې به پلونه پې خوري. هغه د کور مې راغی ونجلۍ، تا هغه بالښت هلته کېږه، راځه وروره دلته یم.
ښه ادا دې سما ومایې.
خورې، د دېګ نه خو دې ښه بویونه پورته کېږي، لکه چې ښه شیان دې پخ کړي.
دې زوی مړي، دې زوی خو د ماغونه داسې صاب دي
وروره، ستا لایقت نه لري.
ماما ستړی مشې.
خیر وشي خورزی، خیر وشي
وروره. ستړی مشې، ته دې دا سر را ښکته که چې ښکلی کړم.
نه نه خورې، د ښکلولو نه معذرت غواړم، او په دغه ښکلولو سره له یوه بل ته ناروغي انتقالیږي.
ستړی مشې، په خیر راغلی.
خیر وشي، خیر وشي، مننه مننه
وروره. راسه دخلته کینم.
ژوندی اوسی.
ماما دا خلطه ما ته راکه.
نه نه خورزی، دې کې مې شیان راوړي تاسې ته، دا در کوم. خورې
وروره،
دغه خلطه کې مې لږ څه سوغات در سره وړې. دغه د جامو پوډر دي، دلته به نه وي. جامې ډېرې ښې پاکوي، او دغه د ښیښو مینځلو مایع ده. ما ویل خور مې پاکخوره ده، د کور ښیښې به پرې مینځي. او دغه هم دوه بوتله شامپو، او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی. دیتول صابون میکروب وژني. او ګوره خورې، دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی، بیا دې مخو لاس پرې وچوه. غوټې خورزی، دغه ژاولې مې خاص تا ته راوړي دي، ډېرې ښې پوکانې ته جوړېږي.
ډېر زویه دي سوغاتونه، ټول چې سره سر په سر کې 200 افغانۍ نه کېږي. 15,000 افغانۍ دې قرضدار کړم بچو.
زه څه خبره وم، ما خو ویل امریکا راغلی، اتمن به دې 1,00,000 یا 2,00,000 سوغاتونه راوړي.
څنګه پټ پټ سره غږېږي؟ څه شی خو به کم نه وي؟
دې کډیم را سره بس دي، دومره ډېر دي.
دغه سندره واورئ.
او په پای کې د یو ولسوال دی وی ورځي یادښتونه در اورو.
اوس د سهار ته به یی دی لستانه په ملمسون کې راته ناز دی او ته تنام په جمعات کې دوی ټول په ولسوالۍ کې داوی لري چا جنگ کړي د چا په ځمکه داوا ده او د زینو د خزو په سر ماملې دي خو ټول خصم گیر شوی دي او لامدې عمل دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځای نرمه کی. دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هر ورځ اندال دی. آفرین پر ما چې هر ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي په خول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار 9 بجې دي خلک خوشحاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولې او کشیرینی رای کړه او لاړل. دا خو د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین 11 بجې دي بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې نجلۍ تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو 100,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید 200,000 همدا اوس او 200,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تښتولی 10,000 موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین 12 بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 200,000 افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خېدي د بخت و تالو کار دی کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هر ورځ له 12 بجو نه تر 4-5 بجو پورې خوب کوم، ځکه دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرام کوي او بیا خو زه ډیر دماغي کارم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل ترڅو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او سنا زرمتی. او که له موږ سره اړیکې نسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو داتی: کابل 14-1، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
جنا نستا پوسوسو جنا نستا پوسوسو.